بجې شو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی له پاکستان وغوښتل چې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د حملې په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلا وطن خبریال د حملې په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له دې پیښې یوې خبري سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې څرګند شي. دوی ته ویلي چې احمد حنایش د چهارشنبې په ماښام کور ته روان و چې د اسلام مابات په جی شپک امینه کې پر حمله وشوه. د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان هم په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش حمله غندلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه واخلي. د احمد حنایش پښه او سر ټپي شوي خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د طالبانو یو چارواکی له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر له مرستیال او شارز دافر جنید وزیری سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم راشد پاکستاني ډیپلوماټ وویل د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړه هم باید دواړو ودونو په تفاهم سره وشي او د یو ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی ونه زورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 1550 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلې او پریکړه یې کړې چې له کمکي اختر وروسته د کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې کارت لرونکي کډوال هم وباسي. 50 افغان ماشومان چې ایران خپل خاورې ایستلې وو د دوه نړیوالو مؤسسو په مرسته په سر پل فاریاب غزنی کاپیسا او زابل ولایتونو کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا ماشومان د مسؤلیت په لور د حرکت او وار چایلډ مؤسسو په همکارۍ له هرات څخه خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. په دغو ماشومانو کې درویشت سر پل شپاړس فاریاب و غزنی درې کاپیسا او یو زابل ولایت استول شوی دی. وار چایلډ او د مسؤلیت په لور حرکت محسو د ټولو 50 ماشومانو د کرایې خوراک او جامو لګښت هم ورکړی دی. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د ورېښم پل چې پرون پنجشنبه څو ساعته د تګ راتګ پر مخ بند شوی و بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د نیمروز ولایت د والي د رسنیو دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د ماسپښین له 2 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې د یوې کوچنۍ ستونزې له امله پوله تړل شوې وه چې د نیمروز ولایت ځایي مسؤلینو او ایراني مسؤلینو له خبرو وروسته ستونزه حل او لار بیرته پرانیستل شوه. د ایران او طالبانو د ساتو ترمنځ په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو په پوله کې شخړې شوې او له کبله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې 4 تاریخي آبدې، شپږ لرغونې ساحې او 19 تاریخي کلاوې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس په لوګر کې د طالبانو د چارواکو په قول پرون راپور ورکړ چې موندل شوې ساحې د لوګر په مرکز پل عالم، خوشي، برک محمد اغې، څرخ او خروار ولسوالیو کې دي. امریکا پرون پنجشنبه د متحده عربي اماراتو د بیړۍ چلونې پر یو شرکت د ایران په تړاو بندیز ولګو. د امریکا د خزانې وزارت وایي د متحده عربي اماراتو پر اوشن لینک ماریټایم ډی ایم سی شرکت په دې خاطر بندیز لګولی چې د ایران پوسته مالونه وړي دي. د وزارت همدارز ویلي چې امریکا هڅه کوي په مالی تحریمونو ایران منځوي کړي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ او د نیابتي ډلو د مالي ملاتړ وړتیا یې کمزوری کړی. ازادي رادیو اورې وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت لګول شوی بندیز په ترڅ کې پرون د لومړي ځل لپاره درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزاو محکوم کړل.
هیڅ یو حقوقي سند نه دی راسوی چې په کندهار کې د درېو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوای په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په 2 کلو کې د رغونې 2 پروژې پیل شوي چې خلک مورته ډیر خوښ دي.
دلته به هر کال سیلاب راته و شاوخوا کرونا ټول په خطر کې وو. پروسه کال دلته څو کرونا تخریبم شو.
دا به هم واوري چې په کندز کې یو شمیر خلک له لوړې بیکاری سره ټکوي.
درون بار سر وڑای نسم پنجابیا کلان سره چی وکم ازا خیرات څوک نه راکای مفت پیسې نه ستو کې چاته ورکی څه چاره وکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام مهیروي. طالبانو پرون درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزاو محکوم کړل او سره هممهاله د دوی عدلي وزارت اعلان وکړ چې د ګوندونو، سیاسي تنظیمونو او اجتماعي ټولنو فعالیت غیر قانوني او جرم دی او ترسره کوونکو ته یې سزا ورکوي. د حقوقي چارو متخصصان وایي د قوانینو د لغوه کولو صلاحیت د قانون جوړونکې ادارې لري نه اجرایي ادارې. تفصیل یې عصمت سروان اوروي.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یوه پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه یې د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کاله بند محکوم کړي او درېیم یې په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو سترې محکمې د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. همداراست د دریم کس د حبس د مودې په اړه هم څه نه دی ویلي. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنسي پوخانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی وایي د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ وو اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاته کړه
د سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسأله باید د قانون پر رڼا کې اوسي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند نه دی رایسوی چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي سوي دي یا حکم پرې صادر سوی دی.
دا لوبغای ورده چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګڼ شمېر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تیر بیا ښځینه فعالانی نیولي خو نه یې د نیولي اعلان کړی او نه یې د بند مودې او محکومیت په اړه څه ویلي دي. له دې سره هم مهاله د طالبانو عدلي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تېره اونۍ د طالبانو د عدلي وزیر په یوه وینا کې د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له خپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه وویل نور سیاسي ګوندونه منع دي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. پوهان ستانکزی د طالبانو د عدلي وزارت د دې اعلامیې په اړه وایي چې دا وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
لویا تیروتنه داده چه معلومی چه ده عدلی وزارت هم ده تنفیذ صلاحیت لری او هم ده الغا. دا پداس حال که ده چه ده عدلی وزارت یو اجرایوی اداره ده او په هیچ وجه ده قانون ده وضع تصویب او الغا صلاحیت نلری. قانون معمولاً ده هر وقت ملغا که دیسی یا تعدیلی دیسی چه دیگه با صلاحیت مرجع لخوان چه قانون تصویب سوی بی برت دیگه مرجع لخوان ملغا کرسی.
شغل استانکزی هم در از ویل قانون معمولا هغه با صلاحیت مرجع ملغا کولی یا تعدیل کولی شی چه قانون تصویب کری وی. د طالبانو د عدلي وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. د وزارت وایي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولی شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوایي په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا شمېره پرون پنجشنبه د ماینونو له خطر څخه د خبرې دا د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې تیر کال په افغانستان کې سلګونه تنه د ناچاودو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ارقام ښیي چې د 2022 له جنوري څخه د 2024 تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4مې د ماینونو د خطر د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو شپږ اتیا سلنه قربانیان ماشومان دي. او چا زیاته کړې افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو وسیلو له نظره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغو موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودیدلي مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودنې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مړینو دوهم ستر عامل بلل شوی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودنو کې وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. دغه دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سره میاشت ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپورتر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې ډیر ملکیان په چیرې بیا ماشومان د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی د ماینونو د خطر په نړیواله ورځ دی د ماین پاکۍ او د غراس د ماینونو او ناچاودو وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یو خوندي راتلونکی ډاډمنه شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې ماینونه او له جګړې نور پاتې چاودیدونکي مواد له افغانستان نیولې تر سودان، اوکراین او غزه پورې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې تر روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي او یو بیا نور ټپیان شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ادارې رئیس نورالدین رستم خیل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیښې ثبت شوې، 1555 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 110 نارینه و 110 ښځې وژل شوي او 311 نارینه او 10 ښځې ټپیانې شوي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
ازادي رادیو اوري. مخکې خبرونه کې مو واورېدل چې د طالبانو یو چارواکي له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. دغه راز په خیبر پختونخوا کې میشتو یو شمیر افغان نجونو هم د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې باید دوی افغانستان ته وانستول شي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکی المیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. مشال یې ډو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
د درم سنټر د ماسره په یو وخت کې خو منجون غټی دی او یو سلو نوی پور انجون من گورنمنت گرلز کولونه ته د انسار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړی دی چې هغه سره څه مالی انام کیږي. خود داسې مشرمانه چې هغه وړی دی د هغه لپاره هیڅ داسې سکیم نشته، نه داسې پراپر سو خونځای شته، نه داسې پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته. نو د دې لپاره چې نور خلق مواقع نه ورکول کیږي زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړ سم چې موږ لوڼې خویندې تعلیم نه پاتې.
مروه هم زده کړو لپاره دی مرکز ته ورزی. مشارې ډو ته وای غواړي چې لوړې زده کړې وکړي. خدای یریږي که چېرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ترې پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل ولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز د زموږ ارمانونه به نیمګړې پاتې شي.
یوه بله کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورزی. وایي باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنی کړی شي چې هل تخپل زده کړې تر سره کړی.
که په پاکستان باندې موږ بوجنو دنیاوال دي موږ کوم دریم هوا ته ستانه کړی چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو.
پر رسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اختر نورسته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنیو چارو ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوی. د یوې شمېرې تر مخه د اووه لکو نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې بې اسناد کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بی اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
له خبرونو ورآخوا
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په دوه کلو کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام په مالي ملاتړ د اوبو د یو کانال او د استنادي دیوال د جوړولو پر پروژو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو په پلي کېدو کې له یوې خوا څو کلي د خوړونو او سیلابونو له ګواښه ژغورل کېږي، بل لور ته به د دې سیمې لسګونو کسانو ته د لنډمهال لپاره د کار فرصت هم برابر شي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د آهنګرانو په کلي کې د اوبو د کانال او ملاخیلو کې بیا د یو استنادي دیوال د جوړولو پروژې پیل شوې. یاد پروژې چې د ګردیز ښاروالۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي مالی لګښت د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام پر غاړه اخیستی او ټول ورباندې نږدې $100,000 لګښت کیږي. مسؤلین وایي په دې پروژو کې به لسګونو کسانو ته هم د څلورو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شي. له دې مخکې د یادو سیمو د اوسیدونکو کورونه او کرنیزې ځمکې د سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخامخ وي. د یادو پروژو د کار د پرانیستو پر مهال ګردیز ښاروال سید نظیم مزمل مشال راډیو ته وویل
دغه پروژه په ګردیز په ښار کې د ملاخیلو په ساحه کې د آهنګرانو په منطقه کې دغه پروژه پیاده کیږي. دا پروژه چې دا استنادي دیوال دی او 150 متره اوږدوالی دی او څه کم 4 متره ارتفاع ده. دویم پروژه اغه چون کې کانال دی هغه دیغه ټول چې دا یو 300 متره دی. دغه پروژه چې عملی کیږي د انو هبیتات موسید خانه اکملیږي.
بل لوري ته د هغو سیمو خلک خوشاله دي چې دوی لپاره د اوبو په برخه کې یادې پروژې پلي کیږي. د خارد څلورمې ناحیې وکیلې ګزار حاجي صدیق الله وایي
دلته څو قومونه په دې کې قرار لري لکه آهنګران، زیاري، نجاران، خدر، زوړ بازار. دلته به هر کال سیلاب راته
د شاوخوا کورونا ټول په خطر کې وو. پروسه کال دلته څو کورونا تخریب هم شو. د خلکو د پاره د کلی د پاره ډیر اړتیا وو او بل د خلک بیچارهګان دي، ماندګان دي، کم وسه دي. موږ ویل چې د خلک د ځوانانو مرسته په کار شي.
د ملاخیلو د کلی یو مشر ملک عبدالباقی وایي په خوا به چې کله خړونه او سیلابونه راغلل نو ځینو خلکو به د لنډ وخت لپاره خپل کورونا پریښودل.
مخ کو خود او بوس راتله خلک دغه جنه کړه کوي چې ودرې د مونږه کورونا یو نسی. وز الحمدلله خلک ته امیدواری پیدا شوی دا جوړ سي ان شاء الله دې خلک دې باندې کیږي. د خلکو د پاره د هم د کار وسیله برابرېږي. هم د کورونا د ځمکې د پل د ساتل د پاره ډیر ګټه لري.
په افغانستان کې د مناسبو کارونو او بوختیاو نشتون هم خلک له ستونزو سره مخامخ کړي او خپل اړتیاوې په ډیر زحمت پوره کوي. د دې پروژو یو کارګر امین جان وایي دوی تر اوسه بیکاره وو خو اوس د لږې مودې کار ته هم خوشحاله دي.
بیکاري خو تر اوسه پورې سخته ډیره وه، خو بس د دې نه وروسته چې دا پروژې سود شي نو انشاءالله بس همدغه ته خوشحال یو چې پروژې زیاتې شي، وطن جوړ شي، خلکو ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي.
لوی پکتیا چې ډیره برخه یې غرونو پوښلي او سوړ موسم لري د هوا په ګرمېدو پکې واورې ویلې کیږي چې د مناسبو او پخو کانالونو، ویالو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. همدارنګه تیز او شړکنده بارانونه هم ډیر کله د لویو خړونو او سیلابونو د راوتو لامل کیږي.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سر ټکوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې بېکارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بېکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک یې له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د پاخو عمر چښتن 15 کلن ګلجان د کندز ښار د چلمزار د سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي هر ورځ ښار ته د کار موندلو لپاره راځي خو په خبره یې د عمر زیاتوالي له امله څوک یې کار ته نه بیایي.
دروند بار زه وړی نه شم، 15 کلن سړی چی وکړم؟ هزه خیرات څوک نه راکوي، مفته پیسې نشته، څوک یې چاته ورکوي؟ څه چاره وکړو؟ وایم وایم بس ته خل تک په موټر باندې حمله کوي، نه کې کپرې دي او نه غلط موټر وان پرې دي. موټر وان کم پخت چاره نشته، پیګه دا وګی دي تک ته مونږ نه.
50 کلن محمد ربانی هم یو له هغو وزګارو خلکو څخه دی چې د کندز ښار د ارزبیګي جماعت مخته په دې ته مناس دی چې ګواکې څوک له ځان سره کار ته بوزي. هغه ازادوی روډیو ته وویل چې ټوله ورځ د کار موندلو په انتظار تیروي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار غریبي دی، یعنی موږ هیڅ هم په خاطر غوډې نه پنځه نو په پیسې
پات نه ستیم چې کار پیدا کړم او ماخام خپل ماشومان ته 15 ډوډۍ یوسم. سحر شپږ بجې راغلی وم، اوس ته مازیګر 4 بجې دي خو تر اوسه پورې مې کار نه دی پیدا کړی. ماخام تش لاس او ستړی ستومانه بیرته کور ته ځم.
د دې ولایت وزګار خلک او بېوزله کورنۍ دي طالبانو پر سرپرست حکومت او دغه راز پر شتمنو خلکو غږ کوي چې د وزګارو خلکو لاسنیوی وکړي. 55 کلن سفر محمد چې هر ورځ له خانآباد ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د کار موندلو لپاره راځي غرا ته وویل
د کور وبورو غریبي شیشته یې مې نه میجدم روی جاده شیشته یې مې چې خدا نه داري.
بس خر ته په دې تم رازم چې مزدوري پیدا کړم خو څوک په مزدور کار پسې نه راځي. لیو خو روجه ده، بل خو په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرو. شتمن خلک باید له بې وزلو کورنۍ سره مرسته وکړي.
د اته کسیزې کورنۍ مشر 40 کلن محمد غفران هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
همې شتم کې کار کس ځکه ما کوڅه پته نه
دلته د کار موندلو په انتظار ناستیم. که په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کړم نور ټوله اونۍ وزګارم. دلته ناستیم چې روژه ده، که کوم مسلمان را سره مرسته وکړي چې خپلو ماشومانو ته پرې ډوډۍ واخلم.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو. یو شمېر کندزیان بېکاری او فقر په ټولنه کې د ناخوالو او د بېلابېلو پدیدو زیږنده یادوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری د له منځه وړلو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. نن د جمعه مبارکه ورځ ده. اوس به مو هم په اورزګان کې ګنج یا جمعه بازار ته بوزو. د کورنیو حیواناتو او سارۍ مرغانو د پیر او پلور په دغه بازار کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د نارینهو تر څنګ ګڼې ښځې هم په دغه بازار کې په غیر مستقیم ډول کاروبار مخته وړي.
د کورنۍ چرګانو، کلیوالو او وحشي مرغانو د ژغونه په ترینکوټ ښار کې له جمعه بازار یا ګنج څخه پورته کیږي، کوم چې په اونۍ کې دوه ځله وي. دا بازار په کورنیو حیواناتو او سرایي مرغانو آباد وي. د بیلابیلو ذوقونو او فکرونو خلک په کښې کې په کاروبار مصروف وي. حبیب الله چې شاوخوا 50 کاله عمر لري، له 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې په همدې جمعه بازار یا ګنج کې د پلي مرغانو او چرګانو کاروبار کوي. دی وایي دا کار یې ځکه غوره کړی چې زده کړو ته اړتیا نه لري او خپله نالوستی دي.
زما نوم حبیب الله دی چې د حاجي ابراهیم جان هغه د مسجد سره زما دوکانداري او کاروبار دی، او دلته په ګنج کې هم دا کاروبار کوم د پلي مرغانو او د چرګانو. نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی، بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده، بل بې سواده یو، او دا سواد نه غواړي وروره. بس داسې بې سوادي هر سړی کولی شي دا کار. څوارلس کاله، 15 کاله شاوخوا وخت کیږي چې دغه کاروبار زه کوم.
دا د صحرایي مرغان دي چې د پسرلي د موسم په راتګ سره یې په شمیر کې زیاتوالی هم راځي، لکه همدا اوس، او جمعه بازار یې ډېر ګرم ساتلی وي. امین الله د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دي چې په همدې جمعه بازار کې د صحرایي او یا هم وحشي مرغانو په پیر او پلور مصروفه دي، او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
زما نوم امین الله دی، د شاه مسرور اوسېدونکی یم. په ګنج کې دا کاروبار کوم، دا چغوکې رانیسم، خرڅوم. دا ګلسرانو، دا جلان، دا کنریانې، سایرې، دغه چغوکې اوس سیزن دی، دغه راوړم. خو جلان هم خرڅېږي، څوک د جله شوکې، څوک د ګلسر شوکې، معنا چې شوکې راسي بس هغه شی ډېر خرڅېږي. د دې باندې فرق پکې شته. جلن ښه جلن په 2000 افغانۍ، 1500، او کمزور یې په 100 افغانۍ، په 200 داسې نه، ګلسر په 50، په 100 افغانۍ.
خو په دې بازار کې چې په هره اونۍ کې دوه ځله سلګونه خلک ګډون کوي او په کورنیو حیواناتو آباد دي، اروزګاني کلتور ته په کتو تر شا د ښځو یو لوی لاس دی، ځکه یاد حیوانات اکثره په کورنیو کې د ښځو له لورې پالل کیږي، او د خپلو کورنیو د نارینهو غړو په مرسته یې بیا په همدې ګنج یا بازار کې پلوري. نو موږ ویلی سو چې په همدې جمعه بازار کې سلګونه ښځې هم په غیر مستقیم ډول په کار مصروفه دي. جان اغا د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په همدې جمعه بازار کې کاروبار کوي.
نو په دا ګنج کې دا وطني خلک چرګانو، پلي مرغان اوړي، دغه رانیسو بېرته خرڅوو، نو پر دې باندې ګټه کوو. نو بس د پخوا په پرتله اوس خو د اختر شپې دي، د دغه پر چم دي، ول دا سپینسرې زمانو ته غوچ کوي، دا پلي مرغانو، چرګان، حد اکل خو دا سپینسرې ډېر خرڅي، اوس کښته دي. نو موږ اوس هم خپل نصیب پکې ټولو، مخکې مو هم خپل نصیب پکې ټولو، یعنې اوس هم ښه دی، خو د پخوا په پرتله اوس موږ ګټه ډېر ده، ځکه حیوانان ډېر دي، ترتوزي او
دې شور او زواج ته په کتو تاسو ته معلومیږي چې په دې جمعه بازار یا ګنج کې سلګونه خلکو ګډون کړي او ټول په پیر او پلور مصروفه دي، ځکه دا جمعه بازار بیلابیل رنګونه لري. نو راځي بیا په همدې جمعه بازار کې د استعمال شوو موبایلونو کاروبار کوي او وایي چې هره ورځ په همدې جمعه بازار کې تر 1000 افغانۍ پورې ګټي.
زه د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. په ګنج کې دا تلیفونونه سودای کوم.
زه زاړه چې 350 د 1000 افغانو، 1500 افغانو پرې دا قدر قیمتونه لري. کله 1000 افغانۍ، کله 1500 افغانۍ، کله 2000 افغانۍ، بس انشاءالله دغه کله 800 افغانۍ، دغه بیا نه دي کم سوي، ګټه بینه و رانیسو یې بالا. بس یو تلیفون جوړ ورکړو په 1500 هغو کې، بیا یو څه جوړ کړو، بیا خرڅوو، سودا کوو.
دا جمعه بازار یا ګنج د کال د نورو ورځو او شپو په پرتله د پسرلي او ژمي په موسمو کې زیات په جام او جوش کې وي، ځکه له غرونو، صحرایي او وحشي مرغان وطن ته راشوه کیږي او خلک یې نیسي، او وروسته یې دغه ګنج ته د پلور لپاره راوړي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دی برخه کې د ازادي رادیو د بشري حقوقو اونیس پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی له پاکستان وغوښتل چې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د حملې په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلا وطن خبریال د حملې په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې وایي د دې پیښې یوې خبري سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومې څرګند شي، دوی ته ویلي چې احمد حنایش د چهارشنبه په ماښام کور ته روان و چې د اسلام آباد په جی